احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه خبرونه. د طالبانو د حکومت بیان ادا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 100,000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاوو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو اخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پرس اژان د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته لدې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کېږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 2,000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2015 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړی. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چلای هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات ستا. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې 4 ده شاید د مرګ ژوبله شمیر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا 18 کسان تلفات به 2023 که درلوده چون ماین پاکی پروگرام موز تقریبا 90% پر تپا بانده والار در نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولدی حتی زیاد هم شیپدی که مهاجرین در پاکستان و ایران را روان دی او حقا در خلق چه پا داخل که بزای شویدی نو در موجوده پا سول در نگانه که دیسی چه اقدیم بیر تخب پر جای تلارسی او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو لعمل زیات شي.
په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسېدونکي نور آغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د مین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي، او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلم د انساني حقوق معلوم ته بیخي نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو لمخې یوازې د 2020 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا محل په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډي سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي، د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2024 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 224 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یې ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکي او همغږي کوونکي اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي، او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي، او د دې د سندرې او دا شیان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو، او که چېرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل چې ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنو نشته شي د کې ان شاء الله چې شرایط حرج نشته خو په ټوله کې پخښاله وي کې څو معایر دي نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وي چې خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن درې پنځوسم نمبر آیت دی دوهمه خبره د حجاب مسله ده چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن احزاب کې نه پنځوسم آیت دی ای محمد صلی الله علیه وسلم ته وایه خپل بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي پرده وکوي یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته ایه الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يوم نمبر آیت دی نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او څلورمه خبر ده چې د منځ التزام وش اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنصب قصه کې نیوي نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په اناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې بخښلای کوي او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخی معلوم وایي دلته خوخی ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب خار کې سود عربستان په هواد کې زموږ دوست دغه چې واده وو نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکړې د خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کړو اگر چې زم د موضوع په اړه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره په موضوع کې زلګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کړو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلری پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو چې انعامونه مروړي ماشومان او کچینان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځنه زه خوشاله شم ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوت لازم هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کې وی البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازي کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبري کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غنشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ٹری چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سرتراسوي لکه کیک پری کوي آینه مصاف سودا مسایل دلته بلا بلا سندری هم دوتا زنگری سوی دی بیدا میرمنی اخلی پا موبایل که مثلا یا سندر پلیک یا ام پی 3 چورتا بایی پا دیکی پلیکی پا دو غبانی موز بندی زنو لگی دلی دی چون را دی افغانان پا روحی باندی دا بد تاثیر کولی سی چی دوی اغا خپل دی خواخی مراسم هم نسی کولی چی ولمانجی
دی خلکو پا خوشحالی باندی بندیز لگی دل یا خلکو تا دا حق نور کول چی دوی خوشحالی و کوی او یا دوی نغاری چی خلک خوشحاله شی دی که سوک حق نلری بالعکس دی طولو انسانان دا بخواستن دی حاکم نظام دی و واجبه دا یو دنده ده چه خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالی زمینه مساعده کړی او دوی ته خوشحالی ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډیر زیات ستونزې ډیر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټې راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منزل کیږي مثلا پکې چمبا وهلی پکې سندرې ویل وي کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کیږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دی پکې قوي کیږي دی کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کیږي کېدای شي بعضې ستونزې ولري بعضې مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې و مهمه خخته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه د ډېر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکې د خبره وارو ده نو لورکې ورته وی چې اپلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی که دای چرته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوسته و ډیره زیاته خولې و نو سړی ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي د سوکستور لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته حیا الجهاد نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د دې ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاثر فنجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسم مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغي ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادله چې کله کله موږ کراس کوي او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي مثلا چمبه وهل او موسیقي دوه تنه پریدي دوه تبه هم یو پیغام لري چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساتوي هر څوک چې وي دوه تبه څه پیغام تاسو ولري
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشالیان هم معلوم دي او غمونه هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو حاکم انسان سره شریکیږي او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو، دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او زموږ ساسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم، ماته یادیږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.